دارالری داسمه اما ځان ته څوکي دارالری
د ستراتیژیکو څړنو په نړیوال انسټیټیوټ کې د ځمکنیو جګړو کارپو ډګروال بن باری وای طالب وسلوالو مخکې هم د هلمند د شمالي ولسوالیو د سقوط وړاندوینې کړې وې خو افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو عسکرو له ملاتړ پرته په یوازې ځان سنګرونه ټینګ کړل او دا سیمې له سقوط څخه بچ کړې وې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وړاندې تر دې چې نړیوالو موضوعاتو ته ورسو، بیا هم په افغانستان کې تم کیږو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ځانوژنې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه وزارت چارواکي وایي د افغانستان دودیزه ټولنه د دې لامل سوې چې په روغتیایي مرکزونو کې د ځانوژنې پیښې د تسمم یا نورو ناروغیو په نوم ثبت سي. بلخوا د ښځو چارو وزارت په افغانستان کې د ځانوژنې اصلي لامل کورنۍ تاوتریخوالی او د پوهې د کچې ټیټوالی بولي. نور حال د نجیبې زمان په راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي ځان وژنه په هیواد کې یو عمده ستونزه بولي. دغه چارواکي وایي چې په افغانستان کې ځان سوځونه، پانسی کول، د زهر جنو دوا خوړل او اوبو ته ځان اچول د ځان وژنې عمده ثبت سوي پیښې دي. د عامه روغتیا وزارت مرستیالي ناجیه طارق د ځان وژنې څخه د مخنیوي لپاره د نړیوالې ورځې په مناسبت مراسمو کې ویل چې په روان کال کې د کابل په څلورو روغتونونو کې د دواو په ذریعه د تسمم 4,400 پیښې ثبت شوې چې ډېرې شدید دي.
مردم په علت احساس شرم او از طرف
د وای خلک د شرم د احساس له امله او بلې خوا د روغتیايي کارکونکو او متخصصینو چې ګواکې د خلکو د تشویق او یا هم د هغوی د شرم له امله ګرځي پر دغه پیښو سترګي پټوي. د روان کال په پیل تر اوسه د کابل شهر د څلورو روغتونونو څخه د درملو په واسطه د تسمم 4,400 پیښې را رسیدلې چې ډېرې دغه پیښې د ځان وژلو په مقصد ترسره سوي دي
چې اکثرا په منظور خودکشي صورت گرفته.
میرمن طارق هم دارنګ زیاته کړه چې د ځان وژنې د پیښو د کموالي لپاره د رواني ناروغیو د مخنیوي په هدف د دوی هڅې روانې دي. بل خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي کورنۍ تاوتریخوالی او رواني ستونزې د دې لامل سوي چې د ځان وژنې پیښې زیاتې سي. د دغه وزارت مرستیالي سید مشګان مصطفی چې په دغه غونډه کې حضور درلود، د افغانستان د روغتیا له وزارت څخه وغوښتل چې د درملنې لپاره هڅې زیاتې کړي ترڅو د ځان وژنې پیښې کمې سي. بل خو د نړیوال روغتیايي سازمان لپاره د ملګرو ملتونو د صندوق استازي حکومت چې په دغه مراسمو کې حضور درلود ویل چې د یو ان اف پی ای یا محافظتي خدماتو په نوم یو پروګرام په شپږ ولایتونو کې پلي کړی دی. شغلی حکومت زیاته کړه دغه پروګرامونه چې د ځان وژنې کچه به په هیواد کې کم کړي د کورنیو چارو د ښځو او عامې روغتیا وزارتونو په مرسته پیل سوی دی. د یوې د کورنیو چارو د ښځو او عامې روغتیا د وزارتونو په همکاري موږ د یو ان اف پی ای یا د کورنیو د محافظتي خدماتو پروګرام د هیواد په شپږ ولایتونو کې جوړ کړ چې په دغه برنامه کې خلکو ته مشوره ورکول کیږي په ځانګړې توګه د تاوتریخوالي په برخه کې. شغلی حکومت زیاته کړه هڅه کوي چې دغه برنامه نورو ولایتونو ته هم وغځوي. د نړیوال روغتیايي سازمان د معلوماتو لمخې په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې څه باندې 1,250 تنو ځان وژنه کړې ده چې پکې 1,433 ښځې او 1,502 نارینه دي. ارواپوهان وایي چې مسؤول ارګانونه باید دغه مسالې ته جدي پاملرنه وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقوقو پروګرام د دې خبرونې یو بل برخه ده. ورسره د مخکښو شوزو ونی ز خبرونه هم لرو چې په جرمنی کې د شوزو د چارو د وی فعال سره خبرې پکښ شوې دي. خو اوس راځو سیمته. د پاکستان د دفاع وزیر وایي ډېر احتمال شته چې په کراچۍ کې تیر ونی د سمندري ځواکونو پر مرکز د برید لپاره له وسلوالو سره له داخل څخه مرسته شوی وي. خواجه آصف نن د پاکستان پارلمان ته وویل چې په دې برید کې درې وسلوال وژل شوي او نور نیول شوي دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي دا احتمال چې د کراچۍ په ورستۍ حمله کې له وسلوالو سره له داخل څخه مرسته شوي نشي ردولی، ځکه د ده په خبره له دې پرته وسلوالو نشو کولی له امنیتي موانعو تیر شي. خواجه آصف چې نن د پاکستان پارلمان ته خبرې کولې ویل په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر یو مرکز د رواني اونۍ په سر کې شوې دا حمله په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ له روانو عملیاتو سره تړاو لري. نوموړي ویل د کراچۍ په حمله کې له وسلوالو څخه وسلې او مهمات هم نیول شوې دي. دوی درې بریسونګ چې وشل شول له دوی څخه یو تن د سمندري ځواکونو یو پخوانی افسر و چې په 2013 کال کې له پوست څخه وستل شوی و. له داخل څخه د مرستې احتمال نشو ردولی. د پاکستان د دفاع وزیر ویل په دې برید کې دخیل یو وسلوال په شمالي وزیرستان کې له طالبانو سره تماس درلود. پاکستانی طالبانو هم ویلي چې له دوی سره د سمندري ځواکونو د مرکز له داخل څخه همکاري شوې او د همدې مرستې په نتیجه کې دوی د دې برید په ترسره کولو کې بریالي شوې دي. د پاکستان پوځ روسي تر هغې چې وسلوالو د تیرې جون میاشت په 9 نیټه د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر ډلایز برید وکړ، په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پراخ ځمکني او هوایي عملیات پیل کړل. د پاکستان پوځ د چهارشنبه پر ورځ ویل په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر سنگرونو او پناځایونو تازه بمباري کړې ده چې له عمله 15 وسلوال وژل شوي دي او درې مرکزونه هم لمنځه تللي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د تاسو د ازادي رادیو ته غوښتست د امریکا ژغه آشنا رادیو اعلان موارد چې د ماشام د وو د سهار تر وبجو پورې خپلېږي. خو د ازادي رادیو خبرونه د سهار د وبجو څخه د ماشام تر وبجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې د غراس په کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، پل علم، غزنی، لشکرګاه، اسدآباد او نورو ښارونو کې د اف ام پر 15.5 صفه هم اوریدلای شي. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې باورې پته مو د ازادي رادیو ټکی کم ازادي رادیو ډاٹ اورګ. له ودی سره سم د اونیزو خبرونه واره ورسید. لمړی د بشري حقوقو او ورپسې د مخکښو شوزو پروګرام اوري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. په دغه خبرونه کې په خوانځوي کې پر زده کوونکو باندې په تاوتریخوالو خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ییز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخې مرستیاله اغلی سپوږمۍ را سره میلمه ده. د خوانځوي یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې خوونکی ورسره د تدریس پر مهال تاوتریخوالی کوي. لکه څنګه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له خوانځوي څخه څارنه کوي، آیا تاسو له داسې مواردو سره مخامخ شوي یاست؟
مننه تاسو د پښتنې نه. څنګه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د ماشومانو څنګه یو د ډیر مهمو مسؤلیتونو نه نظارت کول، د مکتبونو دی او د ماشومانو یا د شاګردانو د وضعیت څېړنې په اړه برنامه لري. کله چې موږ په مکتبو کې برنامه ترسره کوو، ځینې شاګردان د خپل د استادانو د وهلو ټکولو نه اندېښمن دي او شکایت کوي چې دا خبره ډیر پخوانی ریشه لري. په مکتبونو کې وهلو ټکول حدیث لکه یو رواج غونډه ګرځېدلې. یو شمېر استادان باید وي چې خپل یعنی د درس د تحمیلولو لپاره یا د صنفونو د نظم لپاره او یا د کورنۍ وظیفې انجامولو لپاره په شاګردانو باندې تاوتریخوالی ترسره کوي او وهلو ټکول کوي، چې دا بی بنیاده او بی اساسه چلند دی چې اس د ماشومانو د وضعیت په باره کې اندېښنه رامنځته کوي. او مکتب یو د ماشومانو دوم کور دی چې هلته ماشومان بایدونه وهل شي. کله چې ماشومان وهل کیږي نو د مکتب نه لاس اخلي، مکتبو ته نه ازیږي. نو د دې په ځای چې موږ ماشومانو ته ښه چلند زده کړو، کله چې دوی وهل شي وټکول شي دوی نه به درس هم زده کړي او د دوی پر راتلونکو کې هم ناخوالې او بد اغیزې لري.
په زده کوونکو باندې د درس یادولو لپاره وهل څه ډول عمل دی او ښوونکي له دې پرته نورې کومې لارې چارې باید ولټوي؟
که په مجموعي ډول موږ وایو چې وهل او ټکول تاوتریخوالی په مکتبو کې اصلا باید ترسره نشي. مکتب داسې ځای نه ده چې هلته ماشومان یا شاګردان ووهل شي وټکول شي. هلته شاګردان ښوونکي او چې د دې دپاره ځي چې هلته درس زده کړي، ښه کارونه زده کړي، د دې په ځای چې باید ووهل شي ډېر نورې لارې شته دي چې باید هغوی ته ولټول شي. دا کار د استادانو او د مکتبونو د خوانه باید ترسره شي. یعنی که دوی د تشویق لاره ونیسي، که دوی شاګردان تشویق کړي او نور ډېر ښه لارې دوی ته پیدا کړي، نو دوی به موافق اوسیږي چې خپل شاګردان درسو ته و هڅوي.
درنو اوریدونکو، خپرونه دوام لري. اوس ولنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو مونږ حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د اوبو باندې بس
لیست فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
زده کوونکو سره د تاریخوادي کړنې د دوی پر راتلونکو څه غیز کوي؟
اسرنګ چې د روان شناسي له لحاظه په دې اړه ډیر کتابونه لیکل شوې دي او ډیر تحقیقونه تر سره شوې دي. هغه ماشومان چې په مکتب کې وهل کیږي، ټکول کیږي، زورول کیږي، دوی پر راتلونکو کې د عقدی کسان غټيږي. یعنی په راتلونکو کې د دوی په ژوند باندې ډیر منفي تاثیرونه لري. چې دا بیا هغه منفي عادتونه خواص په خپل ورځني چارو کې خودیا بیانوي. چې د مکتب په دوره کې کوم څه چې زده کړی ده، یعنی د تاوتریخوالی له کبله، هغه د دې په ټول ژوند کې اغیزمند او تاثیر پرې کوي.
په ښوونځیو کې د زده کوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ څو زده کوونکي په ښه فضا کې زده کړه وکړي.
دا ډیر یو وسیع او ډیر یو غټ برنامه پروګرام غواړي چې د وزارت معارف لخوا نه ترسره شي. یعنی استادانو ته داسې سیمینارونه، داسې پروګرامونه او داسې لارې چارې ولټول شي تر هغې استادان مسلکي زده کړې په دې اکله وکړي او د تعلیمي نصاب د دارالمعلمینینو او هغه پوهنځي د پوهنتون چې دوی بیا استادان فارغېږي، هغوی کې باید یو مضمون د چلند د ماشومانو په باره کې جوړ شي یا تر سره شي. دغه پروګرامونه چې دوی زده کړي هلته، چې ماشومان سره څنګه چار چلند وکي او دوی سره څه رقم برخورد وکي تر څو چې دوی خپل درسونه ښه زده کړي او د دوی د تکلیف سبب ونه ګرځي.
بل ډیره زیاته مننه کور موده. درنو اوردونکو، تاسو د خبرونه هر ونې د چهارشمې په ورځ د غرمې ورسته او تکرار یې د دوشمې په ورځ د غرمې مخکې په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1200 نوي او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. تر بیا مو الله مالش.
مخکخه خزي
احمد شیبریم د مخکښو شزو په پروګرام کې اناهیتا روحي را سره ملمنه ده. شی چاري اناهیتا روحي څوک ده؟ هغه افغانان چې له کیسو سره آشنا دي شای اناهیتا روحي وپیژني. هغه چې له سپین شعر سره بلد دي هغوی هم ممکن په انټرنیټ کې د دې شعرونه لوستي وي. دا په جرمني کې ژوند کوي خو لیکوالي له خپلو هیوادوالو نه ده لري کړې. دې د ماشومانو ادب ته هم پام کړی دی، خو له دې په واورو چې څه یې کړی دی.
د 2001 کال پرسته کې مې لیکوالې او ژباړه تر مخه کړې ده. د ځمکه او اسمان په نوم سره یو کتاب ژباړم، عمومي معلومات دي، تر څنګه هولي او چیرته، او په همدې ډول د میګیتا دایناسور دا د ژو په اړه دي. د هغې تر څنګ مې د شپې د کیسې په نوم سره د ماشومانو لپاره د خوب د وخت لپاره یو وړوکی ټولګه ژباړلې ده. تشنا اسمان لاندې هم د افسانې و ټولګه ده د ماشومانو لپاره. دا هغه کتابونه دي چې چاپ شوي دي، البته دا 15 کتابه، او تر څنګ به نور ډېر زیات ژباړې کړي دي ماشومانو لپاره. یو د ماشومانو سره د فلسفې تسلیک لاندې یو کتاب دی، بل کتاب دی د دشتانو مفکرینو او فیلسوفانو ژوندلیکونه دي، او ډېر تمرکز د هغې په وړکتوب باندې شوی دی چې د وړکتوب کې څه ډول خوی خو خواص درلودل او څنګه تر دغه ځای را رسیدلی دي. بل کتاب دی تقریبا غټ غونډه کتاب دی د یورک پلاو عمومي معلومات نومیږي. یورک پلاو دلته په اروپا کې یو ژورنالیست دی، تلویزیونی خپرونې هم لري او د ماشومانو لپاره او د تنکۍ زلمکۍ لپاره یو پروګرام چلاوه. بیا یې هماغه د پروګرام تلویزیون ټول خپرونې د کتاب په بڼه خپرې کړې دي. د هیراکلس د ژوند کیسې دي، دیارلس کیسې، یوه وړه ټولګه د کورنلیا فونکې دي چې هغه مې فانتزي کیسې دي د ماشومانو لپاره، د لافانتین او یزوپ فیبلس دي چې هغه ماشومانو لپاره مره ژباړلې دي، د مقالو یوه وړه ټولګه ده، او تر څنګ یې زما خپله د ماشومانو لپاره ځینې کیسې لیکلې دي. دا مې تر اوسه خپرې کړې نه دي خو راغونډې کړې مې دي، او په دې نږدې وختونه کې شاید له چاپه راووځي. زما د لنډو شعرونو او ادبي ټوټو یو کتاب دی په نوم د تربتي چیغه.
اناهیتا جانې، تاسو ډېرو ژباړو ته اشاره وکړه، دا کتابونه او دا مقالې او کیسې مو له کومې ژبې راژباړلې دي پښتو ته؟
دا ما ټول له آلماني ژبې څخه پښتو ته راژباړلې دي.
انا ایتجان، کوم افغانان چې له افغانستانه بهر دي په دې کې شک نشته چې دوی خپل ستونزې لري، ځکه چې ژوند له ستونزو خالی نه وي. خو ستاسو په باور افغان جون او میرمنې له بهر د غنور او شزو او انجونو لپاره چې په افغانستان کې ژوند کوي څه اغیزمن کارونه کولای شي؟ البته ستاسو ژباړې او ستاسو کارونه طبیعي خبره ده چې اغیزمن دي، لیکن نور کوم اغیزمن کارونه ممکن دي؟
چې په ځان ته خبره خو کوایم چې که یو انسان وغواړي هغه په هره ټولنه کې خپل ځان رسولی شي او خپل اغېز په نورو باندې پرې باسلی شي. دلته په اروپا کې هم ډېرې داسې کورنۍ دي چې لا تر اوسه هم خپل خویندې او لورونه په ډېر ضیق حالت کې ساتي او ازادي نه ورکوي. ازادي په دې معنی نه چې دوی له کوره وتلی نه شي، یا هغه رقم چې دلته باید شرایط مساعد وي نه هغه رقم استفاده دوی نه شي ترې کولی. لیکن که وغواړو موږ هر کار کولای شو. د همدې اروپا نه موږ کولای شو چې نن سبا چې د انټرنیټ ته لاسرسی ډېر اسانه دی، موږ کولای شو چې خپلو خویندو سره او خپلو کورنیو سره، خویندو لورونه چې په کابل کې دي یا په مجموع کې په افغانستان کې دي، له دوی سره د داسې زمینه موږ ورته مساعدولی شو. روزنیز پروګرامونه د همدې انټرنیټ لاره ورته مساعدولی شو. همدا چې موږ خپل لیکنه ورته کوو، خپل غږ تر دوی رسوو، فکر کوم چې دا تر ټولو ښه اغېزمن کار دی. او زما خپل شخصي نظر دا دی چې دا کچیر موږ وغواړو د هرې کورنۍ چې دلته په اروپا کې اوسیږي دوه درې کورنۍ حتما په افغانستان کې شته او دوی روزمره د یو بل سره ارتباط لري. د همدا ورځنۍ خبرې، یو بل ته د امکاناتو برابرول او د یو موضوع په اړه د دوی سره خبرې کول، خپل فکر شریکول، دا د دوی لپاره زما په نظر سره د دوی ته مخه خلاصوي د هر کار لپاره چې دوی په آزاده توګه وکولی شي خپل پرمختګ وکړي.
انا هیتا جان، تاسو انټرنیټ ته اشاره وکړه. په انټرنیټ کې د ګاټې په نوم فیسبوک پانه کې ستاسو فعالیت زیات دی، دته مو څنګه ورپام شو چې د فیسبوک لاري افغان لیکوال په ځانګړي ډول جونیا او میرمن سره راغونډ کړي؟
دا کار لکه مخکې چې ما د خبره ته اشاره وکړه چې کثیر مونږ خپل کورنۍ او خپل دوستانو سره مشه په ارتباط کې اوسو، خپل مفکوره ور سره بدلې کړو، نن سبا دا تر ټولو بهترینه لاره ده. شفقه خپلواک، شاید تاسو په نت تاسو هم پیژنې، یو تکړه او ډیره باسواده پیغله ده. دا د دې مفکوره وه چې په افغانستان کې اوسیږي او په افغانستان کې د پیغلو او ځوانو ښځو په وړاندې شته ستونزو ته د دې ډېر ښه ورته پام و او موږ دا هڅه وکړه. دا البته دا کار د دې و چې دې دا پاڼه جوړه کړه، او زموږ هڅه هم دا وه چې داسې د یو ګروپ په شکل سره هلته د میرمن بهیر تکړه لیکوالانې دي او دلته په اروپا کې هم تر کومه ځای چې زه ښځې پېژنم د یو بل سره په ارتباط کې یو، او موږ ټول همدا هڅه کوو چې هر څوک خپله مفکوره، خپل نظر په یو شکل سره ولیکي او د دې پاڼې د طریقه یې چې هم نارینه لولي او هم ښځینه لولي د دې لپاره یو عبرت شي، یا یوه داسې لاره شي چې دوی هغه ولولي او خپله مفکوره کې یو تغییر راولي.
انایتا روحي، مننه چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مولا سدي رادیو سره برخه واخیسته.
الله تاسو هم